السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې له 12:30 بجې د غړې کې ز منور شاسته سو قربایم د دې غړې په اول نیمای کې بدلته د قبایلی سیمو پښتونخوا او پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به یې دوه هفته واري خبرونه پر غنې او د نیمې نړۍ غږ واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیساج مالک وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای دینی عالمان د ترګره په ختمولو کې خپل کردار تر سره کړی په کورما کې د وسلوالو په ډسو دوته نه وشل شو دي او د شام په دمشق کې په 2014 کې شاوخوا 950 کسان وشل شو دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلی دینی عالمان دی د وسلوالو د مفکوري مخاونيستي او د سختري زي ختمول لپاره د خپلې ذمہواري تر سره کړی وزیر اعظم نواز شریف پرن پلاور کې د دینی عالمانو یو غونډه تویل په نړۍ کې د اسلام په نامه کرکه او نفرت خورول کیږي او د اسلام نوم د دې کرکه نه د آزادولو لپاره د دینی عالمان کار وکړي دیوائی مذہبی عالمان دی د جماعت له ممبر څخه دینی روزنه ورکړي او خلکو ته دی دا ویل شي چې اغه ټولنه د اسلامي ویلو مستحق نه ده چې پکې د مسلکي اختلافات له وجې خلک وشل کیږي او مذهب د اختلاف سبب جوړیږي دینی عالمان دی لزړنه د دې سوال جاج واخلي چې آیا موږ نوی نسل ته کوم دینی تعلیم ورکو اغه د اسلامي تعلیماتو سره سمون خوري او کنه وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو مرکزونه لمنځه وړي دي خو راتراګره په مکمله توګه د ختمولو لپاره د دینی عالمان مرسته وکړي د جمعیت الما اسلام فیګون لخوا را بلل شوی جرګې د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو خبرې رد کړې دي پرون په پیښور کې د قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د جمعیت الما اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن د اعلامیې په وړاندې کولو سره ویل چې د فاټا د راتلونکي په اړه د ټول پښتنه وشي مولانا فضل الرحمن سی تکړه چې لکبلی سیم وسخه اوسم شاوخوا اتیا فیصد خلک بیکور دي نو د بیکور شو خلکو دي د کورشمیرنې په بنیاد سرشمیرنه اکلل شي په کورما کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو دوتنه وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي په سیمه کې پولیټیکل چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرون په ګنجاکو کې د یوې جرګې ګډونوال په لاره روانو چې ورباندې حمله وشوه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوي وشي ولسمشر غنی پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو له مشرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به راتلونکي کال ترسره کیږي د ننګرهار چارواکي وای په نازیانو لسوالۍ کې د بهرنیو سواکونو په دوو هوایي بریدونو کې د داعش ډلې وسلوال وشل شوې دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ویډیو ته وویل دغه بریدونه پرون د سپینې شې او لالمنډې په سیمو کې شوي چې پکې د داعش ډلې وسلوال وشل شوې دي دی وایي چې په بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د شام د بشري حقوقو لندن میشته اداره وای پرون په دمشق کې په 2014 کې نه 50 کسان وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان شوي دي 14 د باب صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال په سرګونه اهل تشی ورته د زیارت لپاره ورتي او 14 د وجوهاتو په اړه مختلف خبرونه دي د شام سرکاري خبري اژان سنا ویلي چې د وسلوالو لخوا خودل شوي دوه بمونه چاودېدل دي خود لبنان المیادین ټلویزیون ویلي چې یو بم د سړک په غاړه ځای پر ځای شو او د یو بس د تیرېدو په وخت کې چاودېدل دي د المیادین په حواله دویمه چاودنه یو ځان مرګي د یو بس سره نستی کړي د خو سیمه ایزو چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې حمله پر اغه بسونه شوي چې پکې شیا زیارت کوونکي ناستو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په واشنگتن کې د ملاقات پر مهال د نیټو ساسمان پر اتلونکې او د سنو نورو موضوعاتو په ګډون د اوکراین په شخړه خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ به د مارچ په 14 نیټه په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د روسي ولسمشر پوتین په اړه د وزیر اعظم انګلا مرکل نظر هم واخلي. چارواکي زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ به د نیټو غړو هیوادونو د دفاعي لګښتونو په مد کې د پوره پیسو ادا کولو په برخه کې په جرمني ټینګار وکړي. تمه ده چې دواړه مشران به د اوکراین په موضوع د خپلې ګډې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د جارجیا د باتومی د تور سمندرګي په بندرګاه کې د ګاړو د تمسید جرمني په سر پر راپورته شوي تاوتریخوالي کې د لږ تر لږه 21 پولیس او مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. ځایي رسنیو نن خبر ورکړی پولیسو پر کاڼو ګزارونه کوونکو مظاهره چیانو باندې اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولې کارولي دي. د جمهوریت خپلواکۍ لپاره کارکوونکي جارجیا میشت ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا تاوتریخوالي لا غرستو رامنځته شوي چې یو تن په تمسی کې د خپل ګاډي په غلط سید او درول وروستو د جرمانی ورکول نه انکار وکړ. او اخیری خبر دا چې د رومانیا د صحت محکمې چارواکي وایي د 2018 کال د ستمبر میاشت راهیسې د شری ناروغۍ له وجې لږ تر لږه 10 ماشومان مړه شوي دي او په زرګونه نور متاثره شوي دي. پرون د روغتیا وزیر وویل د شری ناروغۍ له وجې مړه شوو ماشومانو کې چاته هم ویکسین نه ورکړل شوی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره وي نو په دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دینی عالمانو غټ کړی چې د بدامنۍ د مخنیوي په لړ کې د زغم او ورورګلوۍ مذهبي احکاماتو خورولو لپاره کار وکړي. د جمعیت علما اسلام لخوا بلل شوی و جرګه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو حکومتي اعلان رد کړی شو، خو په پارلیمان کې د قبایلي نمائندګانو مشر شاجي ګل وایي
عینی امینمنٹ چې کوم صوبایي اسمبلی سیټونه دغه لپاره 2/3 میجارټي ضرورت دی. نو ان شاء الله چې موږ ته په 2/3 میجارټي کې څه مسله نه وي.
د امریکای کانګرس لخوا په پاکستان د بندیزونو د ریپورټونو په اړه د دفاعي چارو سیډونکو وایي اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگ کې مهم رول لري.
زموږ په خبرمه د پاکستان تعاون چې کوم ځای ته هیڅ ضروري دی امریکای د پاره ځکه چې دلته تعاون بالکل ختم شو. پاکستان باندې بندیزونه لګېدل دا به حالات نور خراب کړي.
زنه نور ریپورټونه به واوري. او په دویم نیمای کې به په پرګنې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو حال واوري.
کچره په صحیح توګه باندې د دېش مار شوی دی نو ما دا ګڼله چې څنګه په نورو سوګو 5% ګوډه د دلته کم وي.
او د دې غړي په اخیری برخه کې باندې نیمې نړۍ غږ خبرونه کې د خزو په مشکلاتو خبري واوري.
کوم د تعلیم په ځانانو کې دی راځي په کومه ده دا شین دې دې د ماشوم دایښ وخت دې ځانانو زمينه په لکه کې دې ځانانو پیشي.
د هر څاورې دوله لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته چې ورشئ نو نه یوازې د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، بلکې دغه هفتواری خبرونه د تیرو اوسو هفتو خبرونه او د راز ویډیوګانې او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د فرقه ییزو اختلافاتو او د جهاد د ناسم تشریح لوجې په دې هیواد کې د بیګونه خلکو بینیت ویږي. په کار دی چې د مخنیوي لپاره یې دینی عالمان په ګډه کار وکړي او د سخت دریزې د خاتمه لپاره خلکو ته د اسلام د حقيقي روح مطابق د زغم او ورورګلوي درس ورکړي. نو مولوی دا سرګندونه 13 ورځ په لاهور کې د عالمانو یو غونډه تکړه چې تفصیل یې له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په لاهور کې دارالعلوم جامعه نعیمیا د سوري لاندې یو سیمینار ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې عالمانو سره به په ګډه په ټولنه کې د انتشار خپرولو ټول کوششونه ناکام کولو هڅه کوي چې هیواد د امن مرکز جوړ کړي. د وزیر اعظم وینا وا چې د ترهګرۍ جرړې په سخت دریځي کې دي او سخت دریځي د دین په نوم خورولې کیږي او د جهاد پاک او صفا عکس یې هم خراب کړي او د الله په نوم د بیګناه خلکو وجنه جایزه ګرځوي. نو موږ لا نور د فتوونه وتل پکار دي او د ملک نه ترهګری خاتمه د عالمانو د مرستې نه په غیر ممکن نه ده. د وزیر اعظم وینا وا چې عالمان دی اولسته وای چې هغه ټولنه چې پکې د مسلکی اختلافاتو لوجه خلک وجلې کیږي او اقلیتونه پکې هم ځان محفوظ نه ګڼي نو هغه مسلمان ټولنه نشي کېدی. سیمینار ته وزیر اعظم نواز شریف اویل چې په ټوله نړۍ کې اسلامي تعلیمات د خپل حقیقي روح تر مخه وړاندې کړی شوی نه دي، خو عالمانو د ممبر او محراب د لارې د بیلابیلو چیلنجونو مقابله کولو او اسلام حقیقي تشخص را مخې ته کولو کې خپل کردار ترسره کړی. وزیر اعظم زیاته کړه چې عالمان دې د صوبایي تعصب پر ضد هم آواز پورته کړي او د پنجابیانو او پښتنو ترمنځ صوبایي تعصب پیدا کوونکي منفي پروپاګنډې به ناکامه کوو. د وزیر اعظم وینا وه چې د نړۍ په مقابله کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد تر ټولو لوی جنگ کړی او د وسلوالو ملای ماته کړې او چې کم پاتې هم دي نو هغوی به خپل منطقي انجام ته رسوي. د یادونې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې تیره میاشت په ملک کې د سخت دریزو پر ضد رد الفساد اپریشن شروع کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې د سولې په لور خبرونه تیر شوې، نور خبرونې په روانه غړی کې او راتلونکو نور ساتونکو کې اوریدل شي. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته پرون د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه شوې چې پکې د یادو سیمو له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو فیصله رد کړې شوه او لوی وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د قبایلي سیمو د مستقبل په اړه د نیخ په نیغه له ځایي خلکو نه پوښتنه وشي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دغه مقویل چې په دې اړه یې له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي نو ځکه لا هم احتجاج نه کوي. په دې اړه نور حال له پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د دغه جرګې مشرکونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه اعلان کړه او ویل چې دغه جرګې پریکړه کړې ده چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل نه مني.
ان شاء الله عزیز پدر سفر کے بعد مشورے ہم جاری ساتھ رائے بہ اخلو رہنمائی بہ اخلو
دوی ویل چې د وفاقي کابینې د اصلاحاتو رپورٹ د تازاداتو ښکار دی او نه خو د زم کېدو ښکاره خبره کوي او نه د زوړ نظام د ختمولو.
هلته وایي چې زه فی الحال نه انتظام نه کوم، دا فیصله پنځو کالو بعد وي. هلته وایي چې زه په 2018 کې صوبایي سیټونه پیدا کوم په فاډا کې نه دا تضاد ده. که چیرې انتظام نه وي نو بیا اسمبلی صوبایي سیټونه نه شي راتلی او که څه اسمبلی صوبایي سیټونه پیدا کوي بیا دې
مولانا فضل الرحمن وای چې د اف سی آر په ځای چې دوی کوم نوی رواج اک ټول قبایل لپاره اعلان کړی دی په هغه هم لا تر دې دمه سوک نه دی پی، ځکه چې د هر یوې ایجنسی او قبیلې خپل روایت دی چې د هغې تر مخه هغوی خپلې پریکړه کوي نو څرنګ به یو رواج اک په ټولو یو شان لاګو کوي. دوی
وایي چې زه اف سی آر ختموم، جرګې سیستم به ختم شي، رواج اک برابر راجوړ کې به خپل رواج وي، په مومندو کې به خپل رواج وي، په قرب کې به خپل رواج وي، په وزیرستان کې به خپل رواج وي، مختلف قبایل دي هر چا علاقو خپل خپل رواجات وي، جرګې کې وي، هر قوم خپل جګړې په هغې کې خپل معیارات وي، هر چا نو کوم رواج به معتبر شي.
مولانا فضل الرحمن اویل چې خوشه 80% قبایل اوس هم بې کوره دي او حکومت په دې اړه هم غلط بیانی کوي او کله چې دا ټول بې کوره شوي خپل کورونو ته واپس شي نو د خانه شمارې په بنیاد د دوی مردم شماری وکړی شي.
کوم آی ڈی پیز دي تاسو دغه خبره وکړي چې 100% هم لا واپس نه راغلي او سرکاري کاغذو کې لیکلي دي چې ټول واپس راغلي. نو دا دي موږ چې کوم رائے جوړیږي هغه دا ده چې سرکاري چې کوم رپورټ ته هغه حقایقو خلاف ده. لہذا چې د کوم خانه شماری کېږي په خپل کلی کې د کوش باندې کېږي د هغې خانه شماری په بنیاد باندې د مردم شماری وشي.
د خپل کړنلارې په حق له مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د مرکز لخوا د دوی په غوښتنو باندې سخت رد عمل نه دی راغلی او د دوی مرکز سره په دې باندې اوس هم خبرې اترې روانې دي. نو حاضر وخت د دوی په وینا احتجاج ته ضرورت نشته دی او که چېرې حکومت د دوی خبره ونه منلې نو د عین او قانون دننه به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته تېره ورځ د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر الحاج شاجګل اپریدي مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي هفته کې دوه آئینی ترمیمونه قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي چې یو یې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واک اختیار غځولو په اړه دی او بل دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره د شاملولو په هکله دی. نوموړی وایي که څه هم ځینې خلک د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو مخالفت کوي خو دوی ته په پارلمان کې موجودو واکمنو او مخالفو ګوندونو باور ورکړی چې ډېر زر په پارلیمان کې د اصلاحات منظور کړل شي. تفصیل د پېښور نظم خبريال غلام غوس راکوي.
شاجګل اپریدی وایي قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایره غزولو د ترمیمی بل لپاره ساده اکثریت پکار دی خو قبایلی سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې د برخي ورکولو او په مرحله واره توګه قبایلی سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره به هم دوی د پارلیمان په دریو کې دوه برخي حمایت په اسانه ترلاسه کړي.
سپیکر صاحب دواړو دا یقین دہانی راکړه چې انشاءالله په ډیره روانه هفته کې به موږ دا بل هم ټیبل کوو. د های کورټ او سپریم کورټ خو په 51% باندې ایکسټینشن کیږي خو د آئینی امینمنټ چې کوم صوبایي اسمبلی سیټونه دغه لپاره 2/3 میجارټي ضرورت دی. نو انشاءالله چې موږ ته به په 2/3 میجارټي کې څه مسئله نه وي.
بلې خواته فاټا سیاسي اتحاد په 12 مارچ د اصلاحاتو په لړ کې اسلام آباد ته یو لاریون اعلان کړی و. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وایي د مارچ په 2 نیټه چې وفاقي کابینې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړه نو د هغې وروسته دوی خپل تګلاره بدل کړه.
زموږ د سیاسي ګوندونو تحفظات شته ځکه چې وضاحتونه به ډېر نه شوي خو هغې لپاره زمونږ د نور مزید جدوجهد مونږ کوو. هغې لپاره زمونږ وخت په وخت باندې میټینګونه کېږي او مونږ هغې لپاره احتجاجونو لارې به هم خپلو خو په موجوده وخت کې زمونږ د 12 مارچ دغه لارون ځنډېدلی دی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دوه ورځې وړاندې د اصلاحاتو په منظور کړی شوي سپارښتنو په دې وجه نیوکې کړې وې چې دغه سپارښتنو کې زیات واک اختیار گورنر ته ورکړی شوی دی. خو د قبایلي سیمې د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي یو ځل چې د سپریم کورټ او های کورټ اختیار قبایلي سیمو ته وغځولی شي نو نورې ستونزې او قانوني نقطې بیا خپله حل کېدلی شي.
خبره ده چې په 2018 کې به ان پی اے ګانو ته نمائندگی ورکو هغه به په اسمبلی کې ناستی خو د هغوی فنډ د هغوی اختیارات به د گورنر سیکریټریټ نه چلیږي. نو دا یو ډېره غیر منطقي غونډه کې خبره ده. داسې کېدی نه شي چې کله بیا د های کورټ سپریم کورټ اختیار موږ سره راشي نو دا به په هغې کې مونږ چیلنج کوو. نو بیا چې د پاکستان آئین څه وایي هغه هغسې به کېږي. نو زما په خیال کې دا ریفارمز چې کوم زمون سره کوم مشوره شوی او په 2 مارچ باندې د هغه کوم اعلان شو هغه ته موږ ډېر په ښه نظر باندې کتل اوس هم ورته په ښه نظر باندې ګورو.
یاد دی وی چې مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو سپارښتنې رد کړې وي او په سپریم کورټ کې هم د فاټا ګرین الاینس لخوا د دغه سپارښتنو د چیلنج کولو لپاره یو درخواست هم جمع کړی شوی دی. خو د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو مشر شاجګل اپریدی وایي د اصلاحاتو د سپارښتنو مخالفت به کیږي خو هغوی به په پارلیمان کې د دغه سپارښتنو د بلونو په منظورولو کې بریا ترلاسه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوس تاسو ته د ریډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پېښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پېښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کې د امریکا د کانګرس یو غړي د یو بل په وړاندې کولو سره ویلي چې پاکستان دې د ترهګرۍ مرستې کوونکې هواد وګرځول شي. بلخوا په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د امریکا د کانګرس غړیو لخوا د داسې وړاندیزونو مقصد په پاکستان فشار اچول دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ ته اړتیا ده. خو ځینې کارپوهان بیا دا نظر هم لري چې بوجوده حالاتو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه ته په کتو سره داسې ښکاري چې امریکا به پاکستان ترهګر هیواد وګرځوي. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
د امریکا د کانګرس یو غړي په کانګرس کې یو بل وړاندې کړی چې پکې ویل شوي پاکستان د ترهګرۍ مرسته کوونکې هیواد وګرځول شي. د دې بل په اړه به امریکایي ولسمشر په نوي ورځو کې دا پریکړه وکړي چې آیا پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ ملاتړ کوي او کنه. په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د امریکا لخوا د داسې وړاندیزونو مقصد پر پاکستان فشار اچول دي. کارپوه حسن عسکری وایي امریکا په پاکستان او په دې منطقه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پاکستان مرستو ته اړتیا لري. نو د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځولو سره به امریکا خپل مرسته کوونکي بیلي.
د امریکا په کانګرس کې ډېرې داسې کسان دي چې د پاکستان مخالفه او د هند ملګری دي او هغوی څو وارې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځولو وړاندیز کړی دی. د ولسمشر اوباما په وخت کې هم داسې وړاندیزونه شوي وو. نو زما په خیال امریکا به پاکستان یو ترهګر هیواد ونه ګرځي ځکه چې امریکا سره په دې منطقه کې بې له پاکستانه داسې کوم بل ملګری هیواد نشته چې د ترهګرۍ ضد ورسره مبارزه وکړي. هند، ایران او یا مرکزی آسیا هیوادونه به په دې منطقه کې له امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزه ونه کړي او نه یې کولای شي.
بلخوا کارپو اجاز خټک وایي په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د پاکستان او افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو سره داسې امکانات څرګندېږي چې امریکا به پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوونکي یو هیواد وګرځوي. نوموړی زیاتوي
خبره د امکانات وي کنه چې امکان زیات وي کم وي سو فیصد خو نشي ویل کېږي به نه کېږي. ډېرې خبرې راجمع شوي دي ځکه د یو خو امریکې کې د ټرمپ کوم اپروچ دی او ټرمپ نه یو ریپبلیکن اپروچ دی. نو ریپبلیکن هغه کمپرومایز هم ډېر په اسانه کولی شي پاکستان سره خو زور استعمالولو خوا ته آی ګڼي. بین الاقوامي تعلقات کې زور استعمال ډیموکریسي مقابله کې آسان وي او ټرمپ هغې مقابله کې نور هم په اسانه به وي. افغانستان کې فوجي نه زیاتو خبرې کېږي. پاکستان هم دا ګڼي چې امریکا او انډیا ډېر زیات دوست راغلل او پاکستان ورو ورو ځان امریکې سره ډېر زیاته تماته نه لري. ورانه به نه غواړي خو ډېره تماته نه لري او وګوري چې هغه چین سره او روس سره تعلقات جوړېږي لګیا دي.
بلخوا د امنیتي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري ډېره ضروري ده او که دا همکاري ختمه شوه نو په سیمه کې به حالات نور هم د خرابېدو اړخ ته ولاړ شي.
کانګرس پاکستان باندې بندیزونه لګېدو خبره کېږي او دلته امریکا وایي چې نه دلته تعاون جاری ساتي. نو زما په خیال باندې پاکستان تعاون چې کوم ځای انتهایي ضروري دی امریکې لپاره ځکه دلته تعاون بالکل ختم شو پاکستان باندې بندیزونه لګېدل نو دا به حالات نور هم خراب کړي. زما په خیال باندې امریکې فوج چې کوم ځای یو بچو فیصله کړې ده او صحیح وایي چې پاکستان سره باید سناسه تعلقات ساتو. پاکستان مجبورې سره او مطلب تعلق سره او تعاون سره
یاد دی چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې هم په امریکایي کانګرس کې وړاندیز شوی و چې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد وګرځول شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په عملي کوو ډېرې نیوکې کېږي. ځینې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې یې ترهګري لا هم ختمه نه شوه خو حکومت بیا دا نه مني. وایي چې دوی قومي اکشن پلان تر لاندې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. دان ورځپاڼې هم په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهم ټکي یې بشیرګو اختر ته وړاندې کوي.
په دې روسو کې د پاکستاني فوجي افسرانو ترې وی غونډې وروسته د پوز د عامه اړیکو څنګ د ترهګرۍ سره مبارزې په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د خبر پاڼه کې دا تاثیر ورکړل شو او چې د قومي اکشن پلان عملي کولو لړکی ملکی حکومت کم او پوز ډیر کار کړی دی. تر دې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د ملکی چارواکو یو غونډه شوې وه. په هغه کې ویل شوی و چې د ترګرې په ضد به سخت ګامونه اخیستل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د پوځ دغه خبرې نه نوي دي او نه هم تر ډېره حده بې ځایه، خو ځینې پوښتنې راولاړی. په لیکنه کې راغلي چې د پوځ لخوا د ملکی حکومتي چارواکو تر غونډې وروسته داسې بیان ورکول کېدای شي ځینې خلک د لاسوهنې او یا هم د ملکی حکومت د خبرو ردولو په مانا واخلي. ډان لیکلي چې که پاکستان غواړي ترهګري ختمه کړي نو ټولې ادارې باید لومړی په خپل منځ کې باور زیات کړي او بیا باید همکاري پراخه کړي. همداراز باید تر قومي اکشن پلان لاندې د عمومي اقداماتو په ځای په ځانګړو ګامونو اخیستو خبرې او عمل وشي. په لیکنه کې ویل شوی دا ښه خبره ده چې د پاکستان پوځ له خپل حکومت غوښتي چې د مدرسو تعلیمي نصاب کې د اصلاحات وشي. همداراز دا هم ضروري ده چې ټول تعلیمي نصاب ته د کتنه وشي. اوس صوبایي حکومت کولی شي تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي، خو په مقاله کې زیاته شوې چې ډېرې ستونزې له مدرسو راولړېږي چې باید تر خاصې پاملرنې لاندې وي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د پوځي عدالتونو مودې غځول د پوځ خواهش دی چې د پاکستان ملکی عدالتونو بهترۍ مخه نیولې شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان حکومت باید له دې موقع ګټه والي او د پوځي عدالتونو مودې غځولو پر ځای د خپلو ملکی عدالتونو د ښوالي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې که ملکی حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راځي نو دا به په خپله دوی ته ستونزې جوړوي. نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوس ورزو افغانستان ته. په ننګرهار کې یو شمیر جنکۍ وایي لکه څنګه چې په ښارونو کې جنکو ته تعلیمي سهولتونه برابر کړی شوي دي، دا شانتې کلیوالو جنکو ته سهولتونه نشته. دوی وایي چې په اکثره کلیوالو سیمو کې جنکۍ تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي، خو بره بیا د ښځینه استادانو د نشتوالي له وجې زده کړې نیمګړې پاتې شي. بلخوا د ننګرهار د تعلیمي څانګې چارواکي وایي چې د ښځینه استادانو ستونزه یې تر ډېره حده اواره کړې ده. په دې حکله تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې یو شمیر ښځینه مدني فعالانې او د ښوونځیو زده کوونکي نجونې وایي چې په کلیوالو سیمو کې نجونو ته د تعلیم هغه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي څنګه چې په ښارونو کې شته دي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې د ولسوالیو د نجونو په ښوونځیو کې دې هم د ښارونو د ښوونځیو په څیر سهولتونه ورکړل شي. مدني فعال کلسوم وایي چې د ښځینه ښوونکو د نشوالي له امله په کلیوالو سیمو کې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
په تیرو کلونو په پرتله نسبتا په ښار کې د نجونو د زده کړې وضعیت یو څه ښه دی، خو بدبختانه په لرو پرتو سیمو کې هیڅ د ښځینهو دپاره اسانتیا نشته. که تاسو وګورئ په شینواري کې د ښځینهو مکتبونه شته دي، خو په پچیرګام کې د ښځینهو مکتبونه شته، په خوږیاڼو کې د ښځینهو مکتبونه شته خو تړل شوي دي. په هغه سیمو کې چې د ښځینهو مکتبونه شته دي او تړل شوي نه وي، نو هغه فقط د هغې کولی شي چې تر شپږم ټولګي تر پنځم او تر اووم ټولګي پورې زده کړې وکړي. په دې خاطر چې هلته ښځینه استادانې نشته دي.
یوه بل نجلۍ چې د جلال آباد ښار د نجونو په یو ښوونځي کې په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې کلیوالو نجونو ته د هم د ښار د ښوونځیو په څیر تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړې شي.
زه زینب د نازان علي لیسې د یو تن زده کوونکی یم. لکه څرنګه چې مونږ په ښار کې اوسېږو او مونږ ته د تعلیم ته لاسرسی لرو، مونږ د ټولو مشرانو څخه همدا خواهش دی چې په کلي کې ډېر مکتبونه جوړ شي او زموږ خویندې ټول همدا تعلیم واخلي.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان محمد اسف شینواری وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نه ښوونکو ستونزه اواره شوي او په راتلونکي کال کې به هم یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو د نشوالي ستونزه اواره شي.
افغانستان یو دودیزه او سنتي ټولنه ده، هلته مشکلات موجود وو. یو د دې مشکل نه دا و چې ښځینه ښوونکي نه وي او خلکو به اجازه نه ورکوله چې شپږم سیم نه یا اتم نه پورته جنکۍ زده کړه وکړي. موږ په هغه ولسوالیو کې چې هېڅ اټکل نه کېده، اوس ښځینه ښوونکي لرو. اشاره کې غلجۍ کې، شیرزادو کې، درای نور کې، روداتو کې، او سږنی کال به موږ په ځینې نورو ولسوالیو کې هم چې کوم فارغان ورکوو د نجونو هغه به مقرروو.
دی وایي په کومو ښوونځیو کې چې لا هم ښځینه ښوونکي نه دي ګمارل شوي، د نجونو د ښوونځیو لپاره یې د پاخه عمر او تجربه لرونکي ښوونکي استخدام کړي، او زیاتوي چې اوس په اکثره کلو کې نجونې تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو په انټرنیټي پته مشال ریډیو ډاټ کام چې تاسو ورشئ نو په دغه پاڼه باندې ډیر معلومات، خولي تصویرونه او ویډیوګانې کتلې، لوستلې او لیدلې شي. دروانه غړي نیمای ته ورسیدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو
وزیر اعظم ویلی دینی عالمان دی د وسلوالو د مفکورې مخاونیسي او سخت دریځې ختمولو لپاره د خپلو سیمواري تر سره کړی. وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته ویل په نړۍ کې د اسلام په نامه کرکه او نفرت خپرول کیږي. د جمعیت العلماء اسلام فیګون له خوا بلل شوې جرګې د پټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره رد کړې ده. پرون په خبر کې د قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اعلامیې په وړاندې کولو سره وویل چې د فاټا د راتلونکي په اړه دې ټول پښتانه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوي وشي. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو له مشرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. د ننګرهار چارواکي وایي په ناسیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې د داعش ډلې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیانی پرون مشال ریډیو ته وویل دغه بریدونه پرون د سپینشې او لالمنډې په سیمو کې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه ندي ویلي. د شام د بشري حقوقو لندن مشته اداره وایي پرون په دمشق کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 300 زیات زخمیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل با په واشنگتن کې د ملاقات پر مهال د نیټو سازمان پر راتلونکي او د ځینو نورو موضوعاتو په ګډون د اوکراین په شخړه خبرې کوي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه پرګنې. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکارا انیس اجمل تیاروي. راځي په ګډه واورو.
اقلیتونو لپاره په ځانګړي خبرونه پرګنې کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو، په پاکستان کې میشت اقلیتونه تور پورې کوي چې د تیرې سرشمیرنې او کورشمیرنې پر مهال د دوی شمیره هغه عمره نه و لیکل شوې څومره چې د دوی آبادی ده. د ټول پاکستان د اقلیتونو اتحادی مشر شیمون الفرد ګیل تور لګوي د پاکستان حکومت قصدن د اقلیتونو آبادی کمه لیکلې ده. نوموړی زیاتوي چې په سرکاري کچه د کمې آبادی لیکلو سره د دوی ستونزې زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت په پنجاب کې د اقلیتونو آبادی د 1500 نه تر 2500 پورې لیکلې ده، خو غیر مسلمه نه مني او موږ وایو چې د حکومت دغه سرشمیرنه بالکل صحیح نه وه. که حکومت چرته سم او صحیح سرشمیرنه لیکلې وای نو بیا به یې موږ ته کوټه هم هغومره راکوله، نوکریانې به هم ډېرې وې، پرمختیایي بودیجه به هم راله ډېره راکوله، په اسمبلیانو کې به څوکۍ هم ډېرې وې. په سرکاري کچه چې د یو قام یا سیمې آبادی کمه ولیکل شي نو د هغوی لپاره کمه بودیجه بیلیږي او د هغوی برخه هم پوره نه وي، نو ځکه حکومت قصدن زموږ د آبادۍ رښتینې شمیرې پټې وساتلې.
شیمون الفرد ګیل زیاتوي چې د اقلیتونو کمې مردم شمارې لیکلو پر ضد یې ځای پر ځای خپل غږ پورته کړی دی، خو تل یې دا خبرې له پامه غورځول شوي دي.
زه دی ورسیو کې بیلابیل کلو ته لاړم او هلته مې ولیدل چې په لوی شمیر کې مسیحیان او دغسې نور اقلیتونه موجود دي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې د اقلیتونو یو لوی آبادی موجوده ده. که په دې موضوع له سیاسي او مذهبي مشرانو سره خبرې کوو نو موږ ته حکومتي شمیرې یادې کړي. له بده مرغه د دومره ډېرې آبادۍ ذکر نه د شماریاتو ادارې په ویبپاڼه شته او نه په بل ځای کې.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د مارچ په 15مه نیټه به په ټول هیواد کې سرشمیرنه کوي. په پاکستان کې په وروستي ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه. دغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنې کې د هیواد آبادی شاوخوا د 1.5 کروڑ زیاته ښودل شوې وه. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو مبارز او ملک بابا جی ګورپال سنگ هم شیمون الفرډ ګیل ته ورته خبره کوي او وایي چې د 1998 کال د مردم شمارې پر مهال په ډیرو پښتنو سیمو کې زیاتره اقلیتونه نو شمیرل شوي.
بالکل دا خبر ہے بالکل اجی کرتا ہوں. فار ایگزامپل مت کے کم خلق دل کا پشاور کی نو اگر شمار لو چھ کم مطلب تو فاٹا یا قبائلی کی یا مطلب اپ دیکھو یا الگ شانتی دسی کی نہ بارو نو غول اس کے سم ترجمہ ور کر لے شوی چھ کم وجنا گورا پخیر وقت خلق کی 3% کوٹا دا پاگے با میں امپلیمنٹیشن نش کما 0.5% کوٹا دا نا او بنور صبح کی چھ کم دے 5% منورٹی کوٹا دا کچرے پتہ ای تو دا باندے دیش مارش شوی لے نو ما دا گنل چې څنګه په نورو شګو 5% کوټه د دلتا پمپ وي برای نام چې کم دي مطلب 3% کوټه خو یې د فونډمنټیشن په اړه نه دي شوی او کدي پیر نه صحیح مرګ لا دیو شي نو زموږ دا کوټه باندې چې کم دي نو ډیره زیاته مخ لاړې.
بابا جی ګورپال سنگ زیاتوی چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره سرشمیرنه ډیره مهمه وي او په پاکستان کې د اولس د ستونزو زیاتې د وجه هم د مردم شمارې نه کېدل دي.
میرا نا بالکل پکار دا مردم شماری سے کم جو ملک سے کم مطلب سے سمرا خلق دیا نا آگے کے مطابق آگے ہر یو شی تیاری کی پچھلے 100 سال انہوں نے شبے نو دے گدے سر چکم دے ملک دیر زیاد شیا تجزیے بچے سمرا زیاد روزگار زر پختل تین طرح مردم شماری کی نو آگے ملک سے سمرا وسائل بھی نو گورنمنٹ دارو اور پالیسی دا کہ آگاہ ہم دمرا چکم دے تیاری ہو کہ ہم دمرا وسائل سے کم دے دیا کئی سے سمرا عوام کی
په خبر کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکو رادیش سنگټونی بیا وایي د پاکستان حکومت تر اوسه اقلیتونو خپل وګړي نه دي تسلیم کړي او هم دا وجه ده چې د اقلیتونو پوره آبادی نه ده لیکل شوې.
په 1947 کې چې کوم وخت پاکستان آزاد کېدو کنه نو پاکستان کې هغه وخت 25-26% ماینورټیز وزلتا. اس پاکستان کے مائنارٹیز تعداد ٹوٹل 4% ہے. دہی سے کم سینسز آگا کہیں کا نا نو منگا سینسز تھا دے دا پارا غلط وایو چھ مطلب اس تا سو زمونگا کو سکھ کمیونٹی کے پی کے منگا دلیل ایشو سے تقریبا 8-10,000 زمونگا دورہ کسان شتا. ہندو کمیونٹی سے نو آگا تقریبا 3-4,000 سے کسان شتا. کرسچن نو 100,000 کا نا منگا اس دے کے دا خو فکر مونگا کولی شی شمارلی شی ارسا کولی شی او دئی چې کوم وخت کې فکر جوړی کنا نو دئی هغه وخت کې سینسس کې صرف پرسنټیج باندې هغه دوکا کولی شی چې مطلب پاکستان کې اس وخت دے وخت اس دن کې چې کوم مائنارٹیز دین ہوگا 2% یا 3% اس موسلا مائنارٹیز دین چې فکر چې دئی کوي کہ هغه غلط کوي چې دنیا تا یار دلتا مائنارٹی اسی کی خو زیات پر توجہ نشتا هغه توجہ اخوا کولو لپاره دئی سینسس کې دا پرسنټیج اخوا دے خو.
رادیش سنگھ ٹونی زیادوی چې د اقلیتونو حالات لوړان دي ډیر خراب دي او کپراتون کی سرشمیرنه کې هم د دوی سم آبادی اونې لیکل شوا نو ستن سپای نور هم سیواشي او دوی بنور هم رستو پاتشي.
زه
زمونږ جابس کوټا باندې فرق راځي، زمونږ ایجوکیشن کوټا باندې فرق راځي، زمونږ چې کوم ایملی بجټ چې جوړیږي نو ایملی بجټ کې چې کوم دی نو هغه زمونږ لپاره چې کوم یو فنڈ ریز کیږي هغه فنڈ چې دی نو هغه زمونږ ته غلط فکر باندې نو کم فنڈ مونږ ته ملایږي نه، نو دې فکر سره دا ټول ار سر هغه شي ډسٹرب شي چې کوم زمونږ هلته هیلپ سره ریکارډنگ هغه وي مریضانی یا سنور کسانی نو هغه ته چې کوم دی نو هغه ته حق نه ملایږي، عمدہ رنگ زمونږ له چې کونډه خزي دي هغه ته چې کوم د حکومت طرفنه امداد ملاوېدل غواړي هغه نه ملایږي، نو هغه دا ټول فیگر سیزن دا ډیسٹرب شي نو دی بیا هغه ما هغه نه کرپشن لیول ته لاړ شي خبره خپل نه مینارٹی ته ملایږي نه میجورٹی ته ملایږي او سنس غلط شي.
د پاکستان شماریاتو محکمې ویلي په هیواد کې د مارچ په 15مه با سرشمیرنه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. په لومړۍ مرحله کې با ټولې صوبې او په دویمه مرحله کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر، قبایلی سیمې او گلګت بلتستان شامل وي. یادې داروای په خوست کې میشت شمالي وزیرستان به کورکل شیوی کډوال با په سرشمیرنه کې نه حسابيږي او په پاکستان کې چې څوک چرته هم موجود وي الله تبا شمیرل کیږي. بابا جی ګورپال سنگ وای د شمالي وزیرستان کډوال د تل لپاره نه دی پیسې شوی نو باید چې دغه د شمیرلو لپاره یو مناسب نظام جوړ کړل شي.
مطلب فار ایگزامپل ټول پاکستانی دی آزاد دی هغه یو صبح نبل دی لپلی چې پکار دی چې هغه چې کومو کومو زینو دی وی چې هغه په شمار کې راشي نو دا به ملي افا خبره یی مطلب ضروری نه ده چې اوس د افاق ناراضنې موضوع چې کوم د شمار د پر مال تک یوسي چې کوم د دازور اسلام وای بل وای چې یو انسان څه پکار نه کوي یا کاروبار نه یا دغه نه نو هغه د بزنس د کار لپاره او خپل ذرایع لپاره یو دی نبل دی کوم د تجارت دغه خبرې شي پلی شي نو دا شان دې څوک چرته څوک چرته خلک چې کوم دی منورټی پاتې کیږي څوک ریلیټیو د وژنې دي څوک چې کوم دی ملګري مقامات کرتر ګوري الته دې څوک چې کوم دی مطلب چې کوم دی لګ خیالات دې الته دې شي.
د قبایلی سیمو لپاره د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو تر مخه په 1990 کورشمیرنې او سرشمیرنه کې د فاټا آبادی 3.3 میلیونه لیکل شوې ده. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر حبیب الله خټک د اقلیتونو دا تورونه ردوي او وایي
بیا اندازہ دے کنا چې دی په کله په کلو ګرځي نو دی معلوم کی چې دلته سونا آبادی دے مطلب دا 1998 کې دی مونږ خپل دا وایو او دا جنرلی چې دی خلک دا وایي چې موست سپروایز سنسس یو کنا دا 1998 سنسس او ځکه چې یو سیویلین انمریټر دی سرا یو آرمی کس کې دی هغه دی سرا کور په کور ګرځېدلی دی مخکې ٹھیک دے او دا ٹول لیول باندھے دا سپرویژن باقاعدہ او دا ٹول چیری دی باقاعدہ مانیٹرنگ کرے دے دے باندھے کا نا دی خپل مونگ تا سا پروف را کئی چی بھائی فلان کے موزا کے فلان کے ضلع کے مونگا دون آبادی دے دا ماسر ریکارڈ دے ہوتا سو اخپل ریکارڈ ہو با سی او کمپیر کئی چی چا ریکارڈ چیری دا سی دے دیکھو اخپل یو خبر کولا نواغی باندھے بز ست افسر کولا شم.
دا چې پراتلونکي سرشمیرنه کې د اقلیتونو لپاره څه طریقې کار ټاکل شوی دی حبیب الله خټک په اړه زیات دی.
دا مسله دا دی کنه چې دا سنسس چې کوم اوبجیکټیو وي دا طریقہ کار یونائیټیډ نیشن چې کوم ریکمنډیشن لیکلی دی کنه ویښ کې کو دا دی چې سنسس دې باندې چې پاکستان دنه دنه چې څوک کسان دلته اوسېږي هغه تاسو کاؤنٹ کوئ او هغه به ټوټل پاپولیشن تاسو جوړ کوئ او هغه تاسو اناؤنس کوئ کنه اوس دا مسله ده چې دا مائنارٹی خبره چې کوم ده هغه مونږه خپل یو کالم کې باقاعده ریلیجن یو کالم مونږه اچلې ده او درې څلور ریلیجن چې دي هغه مونږه دلته کوډ باقاعده دي تور کړی ده مونگا کور کور تا زو او اغینا تا پوس کون چه بھائی تا سو کم مذہب لرے اغی چه کم ماتا او خائنو اغا بیا مونگ زان سر لکو او کور دا چوالتا
او دی باقاعده شمار کیږي الته خدا نشانی نشته چې بھائی دا مائنارٹی کور دے زدا نہ شمارم او دی په ځای باندې بل یو مسلمان کور چې دی هغه به شمارم دا څه مسله خو نشته
اوریدونکو دا وا د دې اونې پرګنه خبرونه په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د راتلونکي سرشمیرنې او کورشمیرنې او د اقلیتونو د ستونزو په اړه خبرې کولې که د خبرونې په اړه څه پیغام لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه انیسا اجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
انی ساجمال درتا پرګنې خبرونه وړاندې کړه او اوس وخت شوې ده د یوې بلې هفتواری خبرونه د نیمه نړۍ غږ دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي تیاروي راځي چې د دې اونۍ د نیمه نړۍ غږ واورو
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو اونیز خبرونی د نیم نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د شذو د ځواک منولو او د دوی پر خپل پښو د درو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي دغه تنظیمونه په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د شذو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتی دي اونیز خبرونه د نیم نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خویندو کور حال د کو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کړي د خویندو کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو د دې تنظیم جوړونکي مریم بیبی وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد خوړو ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي نوموړې زیاتوي چې د خویندو کور جوړولو مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې شي او همت وکړي
پښتنو او کبایلي زنانو چونکې د هغوی نمایندګي نه وه او چونکې هغوی ډېر زیات مشکلات سره پر مخ وو موږ دا محسوس کړه چې دا ډېر زیات ضروري ده مثلا زه تاسو ته دا وایم چې کوم د تعلیم په زنانو کې ډېره زیاته کمه ده چې هسې تاسو د نارینهو حوالې سره وکړئ دغه شیان چې ډېر د ماشوم پیدایش وخت ډېر زنانو زموږ په علاقه کې ډېر زنانو پیشي موږ دا ضرورت محسوس کړو چې نو یو تاسو د پکار دی زهره ده چې د نړیوالو بازار خو یو کار نکړي خو چې دا توجه یې ټول نو په خیر کې ولا باندې زه ته کوم کړه دا تنظیم خوندو کور جوړ کړو
د خویندو کور دایره اوس غځېدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبالی سیمو کې هم د ښځو په برخه کې کار کوي دا چې مریم بیبي د تنظیم جوړولو پر وخت له څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه نوموړې وایي چې په لومړي سر کې یې ډېرې ستونزې وګاللې خو بیا وروسته پر دوی د خلکو باور زیات شو
یو قسم اعتراضونه وشو یو قسم حملې هم دغه کې په اخبار کې مرا په سوده دغه اوسې کار ساتلې موږ چې د شنو کالو نه جات تجربه او سره خلکو ورته یم د موږ خلکو په جنګلو او دا خلکو دا اوس ولې چې څنګه کور خلکو د دې خاور سره تعلق دی چې موږ سیاسي ایجنډا نشته اګه کوم یو اعتبار به خلکو ترسته په موږ د دې ته ډیر زیات اعتماد راکړي دي
مریم بیبی وایي تنظیم یې په لیري شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کول ته لومړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډېر ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي د خویندو کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالۍ له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي نوموړې وایي اوسمهال د دوی تنظیم د تعلیم روغتیا سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي د نوموړي په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا 40 سکولونه فعالیت کوي
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کوم ټول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمري ایجوکیشن باندې دي. زمونږ اوس کرنټلی هم ماشومان زمونږ په سکولونو کې دي چې کوم دي 40 سکولونو کې دي هغه د 4000 نه اباو ماشومان دي او ټول داسې ځینو کې دي دا سکولونه چې کوم لکه داسې دیر کې دیر پر کې داسې فاټا کې بنو کې صدا آی ڈی پیز د پاره ماشومان د پاره سکولونو دي چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم آپریشن کېږي هغې د وجې نه چې فلک لاندې راغلي دي دلته کې اوسېږي ڈسپلیس شوي دي هغې د پاره سکولونه دي. دا ټول ماشومان ته مفت کتابونه مفت یونیفارم ټایم ټو ټایم هغې سکولونو کې لایبرریز دي هغې سکولونو کې چې سم کریکولر اکټیویټیز کېږي او بیا ایون د هغې ماشومانو مونږ فردر هم کوشش کوو چې هغې مین سټریم ته راولو کړو. زمونږ سره هغه ځای کې پنځم جماعت نه پس سکول نشته دی نو مونږ هغه شپږم کې یا اتم پورې زمونږ سکول دی لس نه هم نشته نو مونږ ګورمنټ سکول کې داخل کړو کوشش کوو چې هغې ته سکالرشپ بندوبست کړو هغې چا سره لینک کړو.
ګلالی زیاتوی چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي. بلخوا د خویندو کور مشر مریم بیبی وایي له دوی سره له 350 څخه تر 400 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمېر ښوونکي یا استادان دي. نوموړی وایي د دوی په جوړ کړل سوو سکولونو کې په زرګونو ماشومانو زده کړې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر اوس خپل نور ماشومانو نجونو ته درس وایي. ګلالی وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي.
زمونږ ډېر زیات داسې ځایونو کې سکولونه دي لکه فاټا کې او په فار فلنګ کې څونه ډسټرکټس دي چې ما درته وبنو دي داسې ځایونو کې چې هغه سکول ډسفنکشنل دي لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې خپل کې چلیږي نه ورته استاد ناراضي یا هغه ځایونو کې هغه سکولونه بندي. مونږ هغه سکولونه فنکشنل کول لپاره حکومت سره ملګر کار کوو هغه رپورټ کوو هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کوو چې دا سکول خو ستاسو د خیر لپاره جوړ کړي. مونږ ډسفنکشنل سکولونه فنکشنل کول لپاره هم کوشش کوو دغه شانتي حکومت نه د بجټ زیاتېدو لپاره مونږ هغه سره کار کوو چې لکه د هغه د مونږ اډوکیټ خپل پروګرام وایي چې مونږ وایي چې د لپاره تاسو د بجټ زیات کړئ او سپیشلی مونږ وایي چې جنکو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شری خوان دي ډیر زیات کوم ده.
د خویندو کور پر دې سربیره د روغتیا په برخه کې کار کوي. ګلالی وایي دوی د ایډز زنانه ناروغیو د مور او ماشوم د روغتیا او له صدمې او جنگ څخه د پیدا سو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي.
خلکو کې چې کله اویرنس او دی حوالی سرکارو کو نو مونږ ته ډیر زیات ایچ آی وی پازیټیو کسان دي هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانه دي او هغه رپورټ شي هغه مونږ سره رجسٹر شي مونږ هغه ته فری لکه چې کوم داوی پیکج دی چې کوم د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چې کوم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته. دا شان کې کی مکسر زینو کې د زنانو د صحت حوالی سره تعلق نه ني یا کا څه تعلق نه ني نو هغه کې سړي ډاکټران وي نو مونږ دا سي میډیکل کیمپس وغیرہ ارګنایز کوو او هغه کې خپله ډاکټر ابوزو چې کوم گاینوکولوجیست وي چې کوم ایکسپرت وي چې کوم داسې کمپلیکیټډ کیسز وي هغه مونږ ریفر کوو. مینٹل ہیلتھ باندې هم مونږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زمونږ تعلق دی هغه کې ټراما او داسې ډیر زیات چې مونږ سره داسې دغه هم چې څه مینٹل پیشنټس وي هغه مونږ ځان ته رجسٹر کوو خصوصا زنانه او هغه ته مونږ سرویسز ورکو کاونسلینګ او کوم دوايي ضرورت دی.
د خویندو کور په ښځو کې د خپلو ټولنیزو او سیاسي حقونو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي. ګلالی زیاتوي چې له دې کارونو د دوی هدف ښځې پر خپلو پښو درول دي.
زمونږ ټولو پروګرامز کې د خود وړ وړ تنظیمونه جوړو په کلو په سطح باندې نو هغه کې بیا مونږ سره مختلف پروګرامز دي لکه مونږ هغه ته لیډرشپ پروګرام وایو هغه کې مونږ زنانو ته ټریننګز ورکو او د آئین حواله سره دا غي اویرنس کوو ورته وایو چې کم کم حقوق دي تاسو کم کم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښته شي کم کم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه تاسو ریسپانسبلټیز څه څه دي چې کله اوټونه کېږي هغه کې د ووټ ورکولو کومه تاسو ریسپانسبلټی ده هغه به څنګه طریقې سره ورکوي او هغه حواله سره مونږ ورته حق ورکو. لیډرشپ پروګرام باندې مونږ هغه ته چې کله ټریننګ ورکو بیا هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چېرته پولیټیکل دغه کول غواړي لوکل سطح باندې کوم حکومتونه دي هغه کې چې کله هغه ساغشتل غواړي که په صوبایي او که په نېشنل باندې اټول باندې مونږ هغه سپورټ کوو. دې نه علاوه رائټس صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم داغي کانسټیټیوشنل رائټس دي چې کوم آئین کې داغي حقوق دي لکه جائیداد کې حصہ ده لا زور واده نشي کېده یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سیزن دي هغه باره کې مونږ هغه ته اویرنس ورکو.
د خویندو کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د ښځو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د ښځو قانوني، اقتصادي او مسلکي مرسته کوي. ګلالی وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې ښځو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوی کړی دی.
دې کې مونږ ورته سکلز ټریننګ ورکو، مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حوالے سره چې کوم ټریننګ وی هغه ورته ورکو، تاسو کاروي په کاروي هغه یا خو مونږ خپل هم یو ورکو ورکو د پروګرام د کاروي چې کوم صرف زنانو د پاره وي هغه مونږ ورته لګ لګ کړو، کو چا ته د کاروبار کو لاولو د پاره زیات کړو په کاری، نو هغه مونږ مدد کوو چې هغه بانک ریکوایرمنت سی کو د نور څه داسې فکر د ډاکومنټیشن کې یا څه کې قانوني مدد غواړي هغه ورته مونږ سپورټ کوو او هغه مونږ هغه ته هیلپ کوو. بل هغه چې کوم کاروبارونه چې چا ځانانو شروع کړي اکثر داسې وي چې هغه خو ټرین هم وي، هغه سره هنر هم وي، هغې چې کوم څیزونه جوړوي هغې مارکیټ ته رسائی ډېره زیاته مسله وي، نو مونږ هغې ته مارکیټ ته رسائی ورکوو مختلف لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچۍ کې داسې مختلف نیشنل سطح باندې چې که داسې څه نمایشونه کېږي یا چې داسې دوکانونه چې کوم هغې هغه څیزونه ډسپلے کولی شي د هغې نمایش کولی شي، نو مونږ هغې ته هغه رسائی ورکوو. مونږ ځان سره زنانا بوزو چې کوم زنانا هلته کې خپل د لاسټ سیزنه ډې نمایش وکړي او هغه خرڅ کړي شي.
که څه هم د خویندو کور تنظیم په بیلابیلو برخو کې د ښځو لپاره په کلونو کار کړی، خو دا چې په ټولنه یا د ښځو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستی، ګلالۍ خپل بریالیتوبونه را په ګوته کوي.
زه به درته مثال درکوم چې لکه دیر کې کله 1995 کې چېرته خویندو کور کار شروع کړو، هغه وخت کې هغه علاقو کې دوی ته استاد نه ملاوېدا، لسن پاس استاد ورته نه ملاوېدا. اوس چې دی نو شکر الحمدلله لکه څه خو ما خو وایي چې څه زمونږ افرټ دي، څه پکې حکومت کار کړی دی، څه پکې نور ادارو کار کړی دی، نو څه زمونږ د سکولونو ماشومان لګیا دي، هغه هغه زمونږ هغه سکولونو کې اوس سبقونه ښیي. نو دا ډېر لکه یو صرف داسې نه وایم چې لکه دا یو وړوکی دا یو مثال دی چې لکه څه ناڅه تبدیلي ظاهره ده راغلې ده، وخت سره سره ټایم بدلېږي. چرته به چا سوچ هم نه شو کولی داسې علاقو کې چې ته دا خبره وکړي چې ښځې ته جایداد کې څه ورکړه. اوس زمونږ لکه هغه سړی چې دی نو په دې خبرو باندې خبره کوي چې او جایداد کې څه پکار ده.
د خویندو کور تنظیم که څه هم له کلونو راهیسې فعالیت کوي، خو چلوونکي یې وایي چې پر مخ به هم د ښځو د ژوند ښه کولو، د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د تنظیم مشر مریم بیبي وایي په راتلونکي کې به د خپل کار دایره نوره هم پراخوي.
مسایل دومره زیات دي چې هغه په یوازې نه کېږي، نو نور خلکو سره په شراکت، نور ادارې وي، نور غیر سرکاري تنظیمونه وي، د حکومت محکمې وي، دوی سره به مونږ په شراکت باندې یو خو کار کوو. یو خو زمونږ دا پروګرام دی، بل زمونږ دا هم پروګرام دی چې نورې کومې وړه وړه تنظیمونه دي د هغې مضبوطولو لپاره هم مونږ کوشش کوو چې هغې مضبوطولو. درېیم زمونږ دا پروګرام دی چې چونکې د مقامي مالي امداد هغه کمیږي لګیا دی، نو مونږ دا کوشش کوو چې نور د فنډنګ ذرایع باندې به ډېر زیات کوشش کوو. بیا نه علاوه مونږ پښتنو یا مطلب سند، بلوچستان، پنجاب کا فرش کے کامیاب شنو مونږ د افغانستان کې هم دا کوشش کوو چې مونږ د زنانو خیر ښېګڼې لپاره سره کار شروع کړو.
د خویندو کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د ښځو لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډېره حده بدلون راوستی، بلکې د نورو میرمنو لپاره هم یوه بیلګه جوړه کړې چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره اوژه په اوژه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. اونیز خبرونه د نیمې نړۍ ژغ هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به پر ټولنې او د ښځو پر ژوند د خویندو کور تنظیم د اغیز بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم، شاد او آباد.
شد سحر نتر ما خاما سړی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بشیرینی د بام فکوکا کټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بشیرینی سو حکم نمانی تازم کستره بیا هم بی قدر دستا کارنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارنا بی بی شیرینی
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.